ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره کړي وفادار پاتې شي او کنه.
سمو کاکل آزادی رادیو نه اوري 4:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، د لوبو میدان او تاند څنګه. خو اوس له احمد تکل نه د خبرونو لنډي زورو.
د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د یونیسف د ماشوم د خوندیتوب د څانګې مشر ویلي یونیسف پلان لري چې په سخت خوارځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي، خو وخت ډیر کم دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه مهمه او رغنده بللې ده. هغه ویلي دي چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکوونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د پاتې مامورینو معاشونه به هم ډیر شر اجرا شي. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د دې هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د سپاه هوایي ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن په هرمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس حیدر قربانی د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. د ایران د بشري حقونو ډلې وایي چې نوموړی د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شوی. او اسرائیل او متحده ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي دي چې د سفر ممنوعیت پرې لګیدلې. اسرائیل د کورونا وایروس د نوې اومیکرون باندې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې ده.
د خبرونو تفصیل کولای سي زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. آدرس دی azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي د لوبې له میدانه او تاند څنګه. خو تر دې پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سریلانکا په سوداګریزو لوبو کې افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز د دې لوب دوم هغه لوبغاړی شو چې تر ټولو ستر شپږیزې په خپل نوم ثبت کړه. نوموړي 13 شپه د خپل لوبډلې په ګټه د 3 شپږیزو او 4 څلوریزو په مټ په 10 توپونو 9.5 منډې وکړې. هغه په خپله توپ وهنه کې 109 متره ستر شپږیزه ووهله او له دې وړاندې آسټرالیایي لوبغاړي کونر لیوسی 114 متره ستر شپږیزه وهلې وه چې اوس لیوسی لومړی او رحمان الله ګربز دوم ځای لري. رحمان الله ګربز له دې وړاندې په لسوریز کرکټ لیګ کې د 3م لوبغاړي په توګه زیاتې منډې جوړې کړې وې او خپل لوبډلې تر پایلو ورسولې وه. د سریلانکا په سوداګریز لیګ کې چې د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پیل شوی دی 15 افغان لوبغاړي پکې ګډون لري. د بشري مرستو مستحق لوبغاړو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولیکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یاد ریاست د فدراسیونونو د امریت او اولمپیک ملي کمیټې د اجرایوي پلاوي تر کنټرول او ارزونې وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو لوري د بشري مرستو د مستحق ورزشکارانو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولیکل شو. د یاد ریاست په وینا د بشري مرستې د اولمپیک نړیوالې کمیټې له لوري 2000 ورزشکارانو د رهبرۍ غړو او د ملي لوبډلو هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د دې مرستو مستحقین دي. د یادونې ده چې دا بشري مرستې به د اولمپیک نړیوالې کمیټې او شریکانو له لوري د ملګرو ملتونو په همکارۍ اجرا شي چې په دې مرستو کې یوازې د افغانستان د پاره اولمپیک کمیټې 325 ورزشکاران روزونکي او د رهبرۍ غړي شامل دي. هیر د نیوی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د دسمبر په 10مه شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر نقدي مرستو اعلان وکړ. او د فوټبال لنډی ریال مادرید د کاري سره لوبه کې د 0-0 مساوي نتیجه سره مخ شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې د کارلو انچلوتی لوبغاړو چې خپل ټولې پخوانی 10 لوبې ګټلې دي ونشوه کولای 13 شپه کاردیسته ماتې ورکړي. لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د برنابیو په لوبغالي کې تر سره شوه. که هم لوبه ډیره د ریال مادرید خو بیا هم دا لوبډله ونه توانېده چې کاردیسته ماتې ورکړي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. دا به هم واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډه د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خپرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په ننګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل، څنګه تر دغه ځایه ورسېد او که وخت نو د سکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاوو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر 20 کلنۍ ښکته د فوټسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کېږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې یو ورځنۍ لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول څه باندې 20 لوبې لري چې باید تر نیمایي ډېرې وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو وړوند ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درېم مقام خپل کړی. ودی محمد نوری څو ورځې وړاندې د انګلستان په ښار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دې وتوانېد چې په 9.5 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درېم مقام خپل کړي. نوموړی تر ډېره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کاله وړاندې په هلمند ولایت کې د یوې چاودنې پر مهال ړوند شوی و.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
ولا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگے تاسو سره دې خبر شمه اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور دې کې ډیر هغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جوړ دیو پس د سی وان تم دې لگے جړه ما تر له ډیر خوشاله دې لاس د سی اګ
دا اوس دغه خبر دې لڅ شي نو واورید کوم ډول دې واورید دا کی سره توکا
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور ته روانو ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لګړي هغه ما ته یو دغه سره منډ کړل وای ډار کړم څه زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وای ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو وی ویل وزیر ما دې چی شي زیره وای دا چې دا څه معاملې ده بس وای دا چې سکواډ کې نوم راغلی او د ورکه په شرکت بیا غز د دې څو شم چې تقریبا مې غیره باندې زیره او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کړی دا واغس هغه بس په ټولو باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مو خپل نور خلکو باندې تقسیم کړ
بیا له
ډیر خوشاله ده لاس
دا غین ورسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو پلار خو مې له بس په پښو یا خو لکه نور د مې جړاله نو نو غیرا کړو که ته نه قسم دې وای جړل د ډیر خوشاله ده لاس مو نو غیرا راکړل ډیر کله غیرا کړو وای جړل کنه انه زما خپل مولا جلال الله له ډیره خوشاله ده لاس ته ان ټول وړو نه ټول ډیر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یې سي
او بالکل بس مې مشر یم او مانو وړ دي او هغه یو دو دي هغه مشتریږي ده کوي مشتریږي نه رښکې ده کوي دا نه تیر په بس څو کوم حضرت کې هغه ولته کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمي ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستې د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې لس لس یو لس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در پغاړه و
او ما ته را پغاړه
خخه لګ د خپل شخصي ژوند په اړه وګګي ګول کې دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون اپلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکل رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه ام دغه کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نا مکتب مې او مکتب مې او خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل مخام پورې تل مخام پورې کړم ته د کرکټ کړم ته او هغه نه بعد بیا د شپې زه کډونه غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دل دبل نه اقتصاد لوجن نه ک نشم کولای کنه چې د کور تر پر زه هم څه نشم کولای چې کارټونه پرې دې نه کار پرې دې نه کنه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ مینه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار دې ک دواړه ور سره کوم د وسار نه مخام پورې کړم کې ما نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډل کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او داشان پراتون کې 2020م کال کې نو کله دې د سې فکر کړو چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډل کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کې ډېر ارمانونه ویلې چې ان شاء الله د سې کرکټ د سې پریکټس او د سې میچونو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کړي ما ته وایي چې نه خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کوشش ان شاء الله چې لګونه وکي مینټین وکي نېشنل ټیم وکي یعنی واقع ډېر کسان چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقع تا کې وسسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګوره مزه ته خو علیکم زحمت کوم دا غږ پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسه ان شاء الله مې مخکې په دم لکه وسه افغانستان ولس کلن نو کته کې په 2013 کې هم سې مینټین کې پونه وسه کې پونه کې پرفورمنس کو ځاله په شکر سره دا 19 د وسره غلې ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او داشان د ورلد کپ د پاره چې باید ستر لاسه کې چې لکتر لګه که تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دغه لپاره ما ډېر خواري کړی دا ډېر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې له پدې ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم چې لري نو د خیره دی ټیانو کوم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم سه بیا ایشیا کپ دی ورکپ دی ورکپ ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندګا 19 نه بس خلک نشمن ټیم درا دی ملي ټیم درا دی کلی پرفورمنس کی خلک هم سمح کی دی نشمن ټیم ته
استاو عمر اوس سمره دی او د دین وړاندې دی تاسو د ولسکلنو ملي ټیم یاد کوچ پغی کوم لوبي دلیا سي پکور دنه په کوم مهم سیالي کې مو برخه اخیستې
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شو قاعده او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دی د ریجنونو نکړی دی انټرکلب یې نکړی دی سکول لیول نکړی دی ارس نکړی دی او ورته شکر تاب کړی دی ارس کې مرنګ کړل کا دې یو میاشت یو هفته د وفتي مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 208 ترنس کړو چې هغه مې تا کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې په درې میچو کې سره دونه یې کړو او دې کیم کې مې 15 کا صدې کې مې پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډېر زیات کړل ځکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړه چې بیلابیل سیالي مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي په افغانستان کې تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو دای د غانی یو سنه سره غلطی ثابتې کړې وي تاسو هم دغه فکر کوي څوک مو پیژندل چا ماری فکر الکتر لگا چې راغلی 19 کې برخه واخیست دغه کیسه کړه تا وکي
نو کله هلوزه نه څو پیژنم نه څو گیژنم نو غړي چړې ما کټو نه خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم نو څو پهلوان نرم نو څو غلرم دا دې په پرفورمنس نکړي د خپل پرفورمنس په اړه باندې زه راغلم ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وګړي کې پرفورمنس کوم چې پنځه شته واچولم انګلیش کسان وشپګیش کسان به پرفورمنس کو بس هغه ټیم ته واچولم په پیلال شکر دې له ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړای دی بس پرفورمنس له وځي ما ته نتیجه لا شوې ده
کوم سکواډ چې د نولس کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ د پاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوئ په دې ټیم باندې تر کومه ځایه لوبډر رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي شکپ هم د 19 کلنو ګټلې؟
یار انشاءالله دا ټیم چې زه ګورم ټول ینګ پلیران دي او ټیلنټ والا دي، یعنی ماشاءالله زمونږ ټیم د نور په نسبت انشاءالله ډیر زیات کوي او انشاءالله امید لرو دا خیره چې دا شکپ هم چمپین وګټو دا خیره کپ افغانستان ته راوړو انشاءالله، ځکه زمونږ ډیر ښه بولران دي، مونږ سره ډیر ښه بیټسمنان دي او ماشاءالله زمونږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو نوې لوبغاړی خبر ولی وو او اوس هم لجمنې سره سم د سوکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کار ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بی بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړ شپږ مینه کوټي وهلې او دا مشر په نمره ګټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څو نه زیاتې ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي راړه خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غواړم چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده، ام ام ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېد په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ام ام ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به بچي شي وای بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو دې ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشرانې په ډېر څه نه پوهېږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپله خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمون په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورونا مشان دا هڅه کوي چې خپل خوخه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبرونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډېر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچېرې د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډېر باسواده شي، ولولي، واوري او وګوري، د ستونزه واریدلی شي. د نړۍ ښکلا په همدې رنګرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې ټول انسانان په یو نظر شي، البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووځي کچری خدای جل جلاله هم غختل چې ټول خلک دی پیو نظر شینو دا کار به پرته لشک کړي وو خو دا چې نړۍ لوی ده نو خولای پم دی رنگ رنگی کې دی او تر وسی وسی بو همدغه سی یو سیستم روان وي خلک به بلا بلا افکار پالي دو بلا بلا نظریو تختنان بو
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي یوازې باید زه فکر وکړم زه تصمیم ونیسم مشورې حق دی انتخاب حق دی پختنی حق ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ځوخت په اړه حق ځکه نه ورکول کی
لیکوال مومن محمد یا څړوای کورنۍ کولای شي خپل ځوانانو ته لارښوونه وکړي او ناسم کړنو ته پرې نه کړي خو په ځینو نور مواردو کې چې دی او چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمل نشي
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي خاصا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو هغه کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی غلط کار دی او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه دا خبرې ورته کوي یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله دا بد کار دی که نه یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه
دا ښاغلی اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي ډپریشن ورته پیدا کیږي مورال یې کم وي په مجالس کې خبرې نشي کولای او بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي دا ټولنه د جمود په لور بیایي هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي د احساساتي کېدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي
ژوند ولاړې اوبه دی روان سیند په شکل څکه پاتې شي په دې سره که زه کوشش وکړم مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه یو ولاړ دیوال ځان جوړ کړم دا به ناممکن وي سخته به وي او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکړم دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي دا به ممکن وي او نامناسب به وي زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو او تر هغه ورپورته همداسې خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درفکر کړم زه باید له اوس ټولو سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم داسې حالت کې حتما زیات تاوتریخوالی زیات جدیت احساساتیتوب دا اتمن دی لا بدو فایلو زمینه جوړوي او لا بدو فایلو سبب کیږي که خبر داده سی احساسات کنټرول سی دست یو سمیمی شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سی خبر وي
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
آرین صاحب لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي، یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کېږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بېلابېلو برخو کې په تیر کې د په ده د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره یې په نورو باندې اشبا کړي. د بېلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی، دی راستریږي، کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده، او دی یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسئول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا د تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درک کړي، او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې، هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بېلابېلو تکراري زیانونو سره مخ کېږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسو په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بله دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکري لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکري وابستګي رامنځته شي، بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي. او تر ټولو بده یې دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي، او بیا ته هم کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کړي، همداسې د انسان فطرت هم دا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکري ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکري لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولی کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولی شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي، د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده، او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅ کله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب وي پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري، شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولی شي تصمیم ونیسې. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو، ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي، نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي، خو موږ ته ډېره ښه نه وي. خای کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هر ټولنې فکر د بل ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان د هر سپینګری فکر د بل ځوان سپینګری د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دی وکولای شو ټول انسانان راضي کو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان له ځانه راضي کو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپلو مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.